فعالیتونه هم پراخ شوي چې په تیرو وختونو کې پکې آرامي وه. واشنگټن ټایمز زیاتوي کوم پروګرام چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي خبري کوي هغه دا ده چې څنګه باید افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس غښتلي شي او حکومت وکړه شي چې خپلې چارې په خپله پر مخ بوزي. خو د ورځپاڼې په باور په روان وخت کې به دا هیلې او هڅې کوم ځای ته ونه رسیږي او دا ځکه چې د افغانستان خلک له ساحلې نه لرې ساتل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت په ځای چې په اداري فساد کې ښکېل دی او وینو شکړی د خلکو رضایت حاصل کړي د افغانستان د امنیت لپاره باید له قومي مشرانو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان قومي مشران د تاریخ په اوږدو کې په پوره میړانې جنګېدلي دي. امریکن سپیکټیټر چې یوه امریکایي خپرونه ده په وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو او د دې هیواد د ملي پوځ د غښتلتیا په اړه د کارپوهانو نظرونه او اندېښنې راخیستي او په یوه برخه کې راغلي. د تیورۍ له مخې په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو څخه مقصد دا ده چې ګام په ګام باید سیمې له وسلوالو څخه پاکې شي او تر هغې پورې به په پاکو شوو سیمو بهرني ځواکونه واکمن وي چې افغاني پوځونه وروزل شي او د مسؤلیت اخیستلو جوګه شي. خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. دا سمه ده چې افغانان شجاع او جنګیالي خلک دي خو نشي کولای چې یو منظم او با ډیسپلین لښکر یا پوځ دې جوړ کړي. په افغانستان کې د یو منظم عصري او با ډیسپلین پوځ جوړول ګران کار دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه لیکي په سیاسي ډګر کې به اسانه وي چې ووایو په افغانستان کې اداري فساد او د حامد کرزي د حکومت کمزوري د طالبانو د نابودۍ په کار کې د ناتو د ناکامۍ عوامل برابر کړي خو خبره داسې هم نه ده. نو څه باید وشي؟ خبرونه لیکي اصلي کار دا ده چې دښمن باید د خلکو له ملاتړ څخه محروم شي او داسې لارې ولټولی شي چې وسلوال خپل لوری بدل کړي او د وخت په تیریدو سره وسلې په ځمکه کیږدي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
د خوست والی وایي د دغه ولایت په زندانونو کې به د ګڼ شمېر هغو زندانیانو دوسیې وڅېړل شي چې ویل شوي بې سرنوشته په زندان کې پراته دي. د خوست والی دا څرګندونې په دغه ولایت کې د بندیانو د برخلیک په اړه د شکایتونو له پورته کېدو وروسته وکړې. په دې اړه د خوست له ښاره رپورټ لرو.
دا خوست ولی حمید الله قلندرزی وی د کشفی عدلی او قضایی ارګانونو یو غټ پلاوی د دنده سپارلی ترڅو د خوست په مابس کې په بیلابیلو جرمونو د تورنو کسانو د سرنوشت او د هغوی د نسبتي دوسیو د څېړلو په هکله د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې جدي او عملي اقدامات وکړي. نوموړی چې د دوشنبه په ورځ د خوست په مابس کې د بندیانو سره د هغوی د شته ستونزو په اړه خبرې کولې وویل که څه هم چې بندیان د جرمي اعمالو د ارتکاب له کبله د ټولنې د عادي افرادو په څیر د ازادۍ له حق څخه برخمن ندی او د تجدیدي تربیت لپاره د پابندخانو کې ساتل کیږي خو هغوی د حق لري چې روغتيي او نور ټولنیزو خدماتو ته لاسرسي ولري او هم د خپل سرنوشت په حق له اړوند ادارو ته شکایت وکړي. د بندیانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د هغو بندیانو د سرنوشت په اړه قانوني اجرات وکړي کوم چې دا مهال یوازې د ضمانت د نشتوالي په وجه په بندیخانه کې په ناقانونه توګه ساتل کیږي.
موږ 15 کمیسیون جوړ کړی چې پاره کې یو هم د عدلي او قضایي چارو کمیسیون ده چې موږ هم شکه کوشش کوو چې دوسی او قضیه څنګه چاته راځي او څومره وخت اله صلاحیت لري او بیا کوم ارګان دځي چې زر ته امراحل سي او د بندیانو سرنوشت زر تر زر معلوم سي تر څو څوک بې ګناه وي هغه خلاص سي برات حاصل کی او څوک چې ګناګار وي هغه تخپل جزا واورول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي.
د خوست مبست روس اساسي ودانین لري او بندیان د پخوانی 15مه د ډیر شي په فرقې د وسطو مهمات په وزارتون کې چې 15 زړی خونه لري او د مابوسینو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري ساتل کیږي. د مابست مسول پوینا اوس محل د خوست بندیخانه کې یو سلو شپاړس تنه په بیلابیلو جرمونو تورن کسان ساتل کیږي چې د یو شمېر بندیانو نسبتي دوسیې په محکمه او سرنوالۍ کې تر څېړنې لاندې او د ګوتو په شمار بندیانو نسبتي دوسیې څېړنې بشپړې شوې دي. خو ځینو بندیانو شکایت کوي چې د دوی پر نسبتي دوسیو غور نه کیږي او ځینو بیا ویل چې په بې سرنوشتۍ کې پراته دي. په دې لړ کې دوه تنو بندیانو د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته داسې وویل.
حاجی عبدالغفار
چې مون سره انصاف وشي مو تحقیق د وشي کزه مجرم بزور کې مې لاک کئ چې نه خلک برز نه وخړي ځات جرم بل څه نه کی چې پاتیا کول عمر کې زمړیک زه دا غواړم چې ما سره انصاف وشي تحقیق د وشي کزه مجرم ما ته سزا راکړه شي په دار دې شم که مجرم نو ما سره ظلم شي ما سره انصاف
شي نو مشریف خان د مرده خل وسودونګه دوا کول درې میاشتې چې زاینی ولایم قاتل په موضوع نه دا قاتل مو کړه نه مطلب نه ثبوت کړه دا و تلس میاشتې بعد یو اول محکمې مدوسیا وځندول و تلس میاشتې بعد تاته مشال کالا ولی کا دوا کولا څلور میاشتې برګی چې اوسه پریبد بیا محکمې مدوسیا پردا د پد نه لګی چې واش بل موږ داسه غور وکړي چې موږ مجرم مو باید موږ نه درس محکمې فیصله وکړي بیرته موږ دوسیا ورشي چې وایي په تونه دا جرم ثبوت شولو کا جب مجرم نو باید موږ دوسیا د وچړل شي لا دوسیا باسو پرتی موږ داسه ډیر په بازور کې مطلب ثبوت سره مړی کړي او خلوشي وی دی او موږ کړي نه دي کې پروت یو داسه خلک چې پوسې پني ول دی وشتي دی ولا خلوشي دی بس نه دی لته خامه خپې سی وی سل یار به وچ پچولې خلوصي چې مجرمون خوشوي دي مونږ نه خلوصي مونږ جرم نه کړای کی پروت یو
کته هم چې موږ څوزلې هڅه وکړه ترڅو د بندیانو د شکایتونو په اړه د دې ولایت د استیناف محکمې د مسولینو نظر هم تر لاسه کړو خو په نوموړې محکمه کې داسې څوک پیدا نه شو چې د بندیانو د شکایتونو په تړاو معلومات ورکړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د بلوچستان جنو غوندونو او خپلواکي غشتونکو ساسمانونو د اگست 11مه د بلوچستان د ازادي دورځ په نوم اول مانځله دوی وایي چې هر کال به دا ورځ د آزاد بلوچستان په نوم لمانځي دوی د اگست 14مه د تورې ورځ په نوم ونوموله د 1947 میلادي کال د اگست په 14مه پاکستان له هند بیل شو او د خپلواکي واد په توګه رامنځته شو د ازادي راډیو خبريال لکوټي رپورت لري
د بلوچستان ملت پالو غوندونو او د بلوچستان خپلواکي غشتونکو سازمانونو څو ورځې وړاندې اعلان کړی چې د اگست 14مه نیټه به د بلوچستان د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځي او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ به د پاکستان د ریاستي قبضې چې وایي بلوچستان یې په زور قبضه کړی په خلاف احتجاجي مظاهرې هم کوي خو په کوټه ښار کې د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د زرګونو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له امله خپلواکي غشتونکو بلوچستان ونه سو کړی د اگست 14مه د بلوچستان د ازادۍ په توګه په ښکاره ډول ولمانځي د بلوچ ریپبلیکن ګوند یو مشر ډاکټر حکیم لهړی وایي د قلات ریاست یعنی بلوچستان 1900 کال د انګریز تر ولکې لاندې وو او د 1948 میلادي کال د اگست پر 14مه نیټه ورته ازادي ورکړل شوه خو وایي پاکستان د هغه مهال د انګریز واکمنو په امر د 1948 میلادي کال د مارچ پر 28مه نیټه بلوچستان په زور په پاکستان ګډ کړ په کوټه او نورو بلوچي سیمو کې د مری بلوچو د اتحادیې د بلوچ نېشنل فرنټ سازمان بلوچ ریپبلیکن ګوند بلوچ وطن تحریک بلوچ نېشنل تحریک او د بلوچو محصلینو د اتحادیې لخوا چې بلوچ میرمنې هم پکې شاملې وې د بلوچستان د ازادۍ ورځ ولمانځل شوه دوی دا ورځ په لندن کې د میش د بلوچو د پخواني ریاست قلات د مشر میر داود جان او ملتپال بلوچ نوابزاده هربیار مری په لارښوونه ولمانځله هربیار مری د بلوچستان د ازادۍ په اړه وایي
آزادی ہر قوم کا حق ہوتا ہے یہ جو زمین ہمارا قبضہ کیا
آزادی دا ہر قوم حق دا دا چ پاکستان زمر مزکه مستعمره کړي د ترشپیتو پنځش پیتو کلونو وروسته هم دانی ولسوی مزکه بلل کیږي قبضہ بلل کیږي دا صبح نس بلل کیدای بلوچستان خو به ضرور آزادی ژه کڅوک وای چې په دې سر په پاکستان تحلیل سي ز په دې اړه څه نه سم ویلای زوایم چې خدای کول بلوچستان با آزادی ژه د کوټه په شمول په اکثرو بلوچستان سیمو کې د بلوچستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د آزاد بلوچستان بیرغ پورته سو او د آزاد بلوچستان په ملاتړ لاریونونه او مظاهرې هم وسوې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د سخت امنیت لامل په جنو ځایونو کې د بلوچستان ځوانانو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ شخړې هم رامنځته شوې چې د آزاد بلوچستان د بیرغ د پورته کولو او بیرته راښکته کولو ننداره هم ولیدل شوه ملیشیا ځواکونو پر هغو ځایونو چې د آزاد بلوچستان بیرغ بلګول شوی و راښکته کاوه او پر ځای به د پاکستان بیرغ لګاوه د ترلاسه معلوماتو له مخې د بلوچستان په خوځدار سیمه کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو د آزاد بلوچستان د بیرغ د اوچتولو مراسم ترسره کول چې ملیشیا سرتیرو جشن محاصره کړ پر هغوی یې اوښکې بهوونکی ګاز ور وغورځاوه او شاوخوا 13 تنه یې د بغاوت په تور ونیول بل لور ته د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو اعلان کړی چې 14مه اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي په دې ترڅ کې د بلوڅو وسلوالو سازمانونو د بلوچستان خلکو ته خبرداری ورکړی چې که چا پر خپل کور دکان او یا موټر باندې د پاکستان بیرغ لاځوړند کړ نو په خلاف به له قهره ډک چلند خپل کړي. د یادونې وړ ده چې سږ کال په کوټه ښار کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره په ولسي کچه چندانې تیاری نه تر سترګو کېږي. ډیری هغو کسانو چې په ښار کې به یې په ریړیو او لاسونو کې د پاکستان بیرغونه خرڅول، سږ کال یې دغه روزګار د بلوڅو وسلوالو د ګواښونو له امله په ټپه ولاړ دی. خو بل لور ته په کوټه ښار کې ملیشه ځواکونو په ښار کې پر بېلابېلو حکومتي او شخصي موټرونو او ودانیو باندې د پاکستان د بیرغونو د ځړولو او د پاکستان د ملي سرود د ژغولو لړۍ پیل کړې ده.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې لومړی په دې اړه چې د ښځې او میړه ترمنځ شخړې او جنگونه د هغو په ماشومانو څومره ناوړه اغېز کوي یو مطلب لرو.
ورپسې له غازی ډبونه د سم استفاده کولو په اکله خبرې لرو،
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ز وګمر رشیدی او نور محمد لهو وړاندې کوم.
ګرانو اوریدونکو، د ښځې او میړه ترمنځ کورنۍ جنجالونه او لانجې نه یوازې کورنۍ بنسټ کمزوری کوي، بلکې د هغو د ماشومانو روحي حالت ته هم سخت تاوان رسوي. کله چې پلار او مور د ماشومانو په وړاندې یو بل په بدو نومونو یادوي او یا په یو کار کې په خپلو منځو کې شخړې کوي، ماشومان سخت ویریږي او په رواني تکلیفونو اخته کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمد سفر په دې هکله یو خاطره لري چې دلته به یې واورو.
دلته زموږ خپل ګاونډي و، دلته اوسېدو موږ سره. نو هغې شپه داسې ناګهانه داسې غالمغال شو، نو د ماشومان هم چیغې ووهل، همسایګانو ته غږ وکړو چې راشئ زما پلار چې مور مې مړ کوي دا دغه کوي. خلکو دغه کو ډېر یو بد اغېزه دغه دردودو که نه، ډېر چیغونه ویل دغه کو. نو غالمغال لاشان ډېر زیات شو، موږ هم پر شا لاړو. موږ کتو چې دا میړه او ښځه دواړه دغه و، د ماشومان هم چیغې ووهل، ورخطا او ټول دغه نور همسایګان هم راغونډ شو دغه دا شو.
په دې هکله باید یوې مېرمنې خبرې هم واورو.
شاورم سر از بانه میگیره، گای سر اولادا بانه میگیره، گای سر که نانم چرا
میړه مې په هر څه کې بهانه لټوي، کله په اولادونو، کله په یوه او کله په بل شي. ډوډۍ چې مازی لږه وزنډېږي نو وار باندې کوي، کله مو چې جنگ وي نو ماشومان مو چیغې وهي.
سردار فرید چې ډېره موده کېږي د امریکې په کالیفورنیا ښار کې اوسي او په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، وایي د هر ملت راتلونکی د هغو په ماشومانو پورې تړلې ده. که ماشومان سالم او په سمه توګه روزل شوي وي نو یو وخت ټولنه هم ورسره نیکمرغه کیږي، او که په ناسم شکل لویان شوي وي نو راتلونکی غبرګون به د ښه غبرګون عکس وي. نوموړی وایي که څه هم د امریکې ماشومان او د افغانستان د ماشومانو ترمنځ په روزنیزه برخه کې ډېر تفاوت دی، خو ځینې ټکي دي هغه په دې خاطر یادوم چې افغانان پوه سي چې په نورو ملکونو کې خلک د خپلو ماشومانو تربیې او رواني حالت ته څومره متوجه